په بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیرې جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بله لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو پر زکون کو زبر شغان پار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو پر زکون کی برات رو جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جمع بوم پته نه رنا ګل علی زکون کول ک څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درسی مضمون او ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوسته نه لمن دیم چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه دفره رنا ګل علی زکون کو زما راست تاسو د نن ورځې د لوست پر کې تاسو مخې تاسو ټول قدر من زکون کو نه هل لرم مخې لدین چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول قدر من زکون کی به خپل زنا سره خپل دوم ټول کی جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه او قلم سره نوٹ کړئ. رنا ګل علی زکون کو زما راست تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او پرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث وکړو. هم څنګه درنا زکون کو د کتاب صفحه له نوښتمې نه پیل بیا تر شپږ دېرشمې صفې پورې. درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له: لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا همواشه لرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده. او هم چنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېر زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی، چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنې هر څومره چې دا سیمې لولبوري وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ او تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمنځو مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري په هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دې غوسیمو کې شامل دي، چې په دې غوسیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دسترس او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې ورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري. چې د دوه زموږ د هیواد نه کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپې یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمی چې دی په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي، او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنی افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي، د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د ښې مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیولې، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی. په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري، او همچنان د دې تر ټولو لوړه څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله د دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش چې دی د هابق له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري، او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده، او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي، او همچنان ورښتې په واورې شکل سره، او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په هکله لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4255 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ لاس هم داتم ټول کی جغرافیه مسمن پنځم لوستم. خیله من دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیس کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بوم پته می قدر من زکون کوس مرستا سدن مزه پنځم لوست موضوع د ورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درې شمې نه پي بهتر اته دې شمې سپېپري همدارنګه زموږ استاسو درن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د عرف عاد دین او مذهب په حق له څه پوهېږئ، دویم د عرف عاد اقتصادي جغرافیه په حق له څه پوهېږئ. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللی زده کوونکو، د پراته وجور دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او بللی زده کوونکو، د لوست پای په شګو کې لومړی موږ تاسو د عرف عاد دین او مذهب په حق له معلومات تاسو لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو، او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچلو جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشلی چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادېږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادېږي چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دي درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنې کومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی که درمونه خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادېږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومېږي. دوه مهم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادېږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادېږي چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو دا ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی پاپ په نامه سره یادېږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادېږي چې یو آلمانی پخوانی روحانی مشر وو چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو درېیمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادېږي. چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د درېیم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړې کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دی او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدر مرابله لیز د کونکو نه وازی د چی په اروپا له یو چې کی د ایسوی دین یې هم ایسوی مذهب زیات دودی هم راوج دی بلکې د دې ترڅنګ دی د ونی ور د چی زموش مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کی په زیات سیمو کې په تیت اخبار شوی دی او زیات شمیر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیر شمیر کسان چی بیدی بودو وسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیو چی پا زیر شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خود زیاده کچه شده هغه ایسوی دین نیوالیده چی مخی مراتس ولوستال ایسوی دین پر دروی برخو نیوشت سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم دا ارتودکس مذهب دی چی دا کاتولیک مشر چی دی پخپل دا لوی پاپ نمسره یه دیجی دا پروتستانت مشر چی دی هغه پخپل دا مارتین لوتر نمسره یه دیجی کم چی المانی پخانه جرمنی پو کم چی زیاد شمیر کسان دا پروتستانت دین لپاره را بلیلی وان. نو خوش آگولا لیزده کن که در لیدم پر مجاب تاسو در اروپا دلوی و چی در مذهب او دین پا حقل معلومات بول بستل و سم دلوی اسراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مجاب تاسو در اروپا دلوی و چی در اقتصادی جغرافیه پا حقل معلومات لستر رو. قدر من از دکون کو همیش را پیاد واسطه چې اروپا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوایې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتنه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ یو قدر منزده کړو کو د اروپا د لویې وچې کوم قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وچه کې هېوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنې زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هېواد چې بیا دې درنو زده کوونکو د دې هېواد لوغو هېوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالدارۍ څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هېواد څخه بهرنیو هېوادونو ته استوي تر څو هغوی هېوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هېواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټوله د خپل هېواد څخه و نورو هېوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هېوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګۍ ته چې نږدې دي کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانایي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویې وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کېږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکښې روزل کېږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې